السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليحه امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به اورئ د پاکستان سپریم کورټ یو واره بیا د هیواد نوی وزیر اعظم ته تر 3 اگست وخت ورکړی چې د صدر زرداری خلاف د کیسونو په حواله سویس چارواکو ته خط ولیکي. د غشان یو شمیر نور رپورټونه او د روژې د میاشت سره سم خصوصي پروګرام هم لرو، خو تر ټولو اول د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتونه ځان خبرو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي. ریپورټونه وایي وسلوالو هغه د طالبانو کمانډر وژلی چې په 2010 کال کې د لکی مروت په یو کلي کې د سلو زیاتو کسانو په وژنه کې ککړ ګرځېدلی و. د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکی یو مهم یاغي وژلی و. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز شپ ته 2 نورې اونۍ ورکړي چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د خبرونو تفصیل. له پاکستانه رپورټونه وایي وسلوالو کسانو هغه طالب کمانډر وژلی دی چې په 2010 کال کې د سلو کسانو له وژنې سره تړاو لرلو. نن د شورو په ورځ پاکستاني چارواکو ویلي مولانا اشرف مروت د تیرې نهې په ورځ له افغان پولیس سره نږدې د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې وژل شو. پولیس وایي مولانا اشرف مروت د هغه برید په جوړولو کې مرسته کړې چې په 2010 کال کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع په شاه سن خیل کلی کې د والیبال لوبې پر وخت په لوبغاړو او نندارچانو له بارودو ډک ټرک وچولې. مولانا اشرف له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. د هغه په باب ویل کیږي چې په مروت قبیله کې د نل سیاسي مشانو سره غني دښمنۍ لرلې. د یو شمیر مینزلارو دینی عالمانو په وجنه کې هم ککړ وو. په پکتیکا ولایت کې 12 وسوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي. د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي دغه وسلوالو د مخالفت لاس اخیستی او دوی ته ویلي چې د خپل هیواد د رغونې لپاره به کار کوي. محب الله سمیم وایي
مخالفت نه لاس واخیست او دوی له خپل اسلامي دولت سره یو ځای شول او دوی به له دې وروسته د خپل هیواد په جوړولو کې فعاله ونډه واخلي.
په دغه ډله کې د طالبانو یو کمانډر میډیا ته ویلي دوی به اوس د خپل هیواد د ساتنې لپاره کار کوي. اخوا وسوالو طالبانو د دینا انکار کړی دی. افغان او اتحادي ځواکونو د افغانستان د نورستان ولایت په ویګل ولسوالۍ کې تیره ورځ عملیات کړي چې پکې امنیتي ځواکونو د القاعده سره تړاو لرونکي یو یاغي خنجر چې په توراب مشهور دی وژلو. خنجر د ترهګر ډلې القاعده او د طالب یاغیانو سره اړیکې لرلې او په نورستان ولایت کې د القاعده غړو ته محفوظ ځایونه هم ورکړي وو. هغه به په نورستان ولایت کې د وسلوالو د روزنې څارنه هم کوله. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز شپ ته 2 نورې اونۍ ورکړي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د ټولو کیسونو د پرانیستلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې سویس چارواکو ته د خط لیکلو انکار کړی و له خپلې چوکۍ لرې کړل شو. په روانه میاشت کې سپریم کورټ راجا پرویز شپ ته ویلي هغه هم د پخوانی وزیر اعظم غوندې حالاتو سره مخامخ کېدی شي که چېرې دغه خط یې ونه لیکو. نن دغه هیواد لوی سارنوال چې د حکومت نمائندګي کوي عدالت ته د نور وخت ورکولو ویلي چې په دغه لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړل شي. جج آصف سعید کوسا د کیس اوریدنه د 8 اگست پورې ځنډولې. د 13 کلونو راهیسې حکومت د ججانو د دغې غوښتنې پوره کولو نه ډډه کوي چې دوی د ولسمشر زرداري چې د آئین له مخې ورته استثنا هم ترلاسه ده خلاف د کیسونو پلټنې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتو موسیقۍ وتلې سندرغاړي باچا زرین جان نن د اوږدې ناروغۍ وروسته د 50 او 1 کال په عمر کې وفات شوې ده. هغه د 1300 کلونو راهیسې د زړو ګردو او بیلابیلو ناروغو له وجې په کټ پرته وه. باچا زرین جان د مردان سره تعلق لرلو. هغې د پښتو ولسي سندرو کې یو نوم لرلو او ګڼ شمېر د ریډیو او ټلویزیون لپاره ولسي سندرې ویلې دي. باچا زرین جان ته په ښه کار صدارتي ایوارډ هم ورکل شوی و. د تاجکستان چارواکي وایي په شمالي تاجکستان کې پنخته کې 12 حکومتي ځواکونه او 13 وسلوال وژل شوي دي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یو بیان نوزرجان بوریف ته مشال ریډیو تاجک څنګه تویلي سلويخت راګر چې پکې اته افغان وګړي دي نیول شوي او 13 کسان تیر ورځ په بدخشان ولایت کې د عملیاتو پر وخت اجوبل شوي دي. نوزرجان بوریف زیاتوي
متاسفانه در جریان عملیات ما
له بده مرغه دولسته قانون نافذ کونکي چارواکي وجلی شوی او درشت نور د دې عملیاتو پترس کې ټپی شوی دي او په دې کې اولسی وګړو ته زیان نه دي شوی.
پرناب مکرجی د هند د 14 ولسمشر په توګه سوګند پورته ک د هند په خوانه د خزانه مرکزی وزیر او د واکمن کانګرس کونغړی پرناب مکرجی د 13 توار په ورځ د هند پارلمان د ولسمشر په توګه منتخب کړل شو. هغه د هند لومړنی خزي ولسمشر پراتیبا پاتل ورستو واک ترلاسه کوي چې 15 کالې د ولسمشر په توګه کار کړی. په عراق کې د تشدد د ورستو پیښو پړه د القاعده اورپکو په غاړه اخیستی. په دغه ورستو بریدونو کې په لسګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. د انټرنیټ له لارې دغې ډلې ویلي چې د ورستو بریدونو تر شا د دوی لاس دی. د تېر ګل په ورځ په دغه هیواد کې د بمي چاودنو په لړۍ کې سناسه 115 کسان وژل شوي او خوشا 300 پورې ژوبل شوي دي. دا په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د وتلو ورستو تر ټولو زیاته خونړۍ ورځ وه. په عراق کې اکثره په داسې پیښو کې شیعگان په نخښه کېږي. د شام حکومتي ځواکونو نن سهار د دمشق په شمالي مضافاتي سیمو التل کې په دې هڅه د توپونو او راکټو بمباري کړې چې دا سیمې د حکومت مخالفه جنگیالو د ولکې نه خپله قبضه کې واخلي. دې بمباري کې رهایشي ودانۍ هم په نخښه کړل شوې دي او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوې چې له وجې په سلګونو کورنو د سیمې نه کډې کړې دي. تېره اونۍ په یوه چاودنه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد څلور جګپوړي امنیتي چارواکو د وژل کېدو وروسته دغه سیمې د یاغیانو په قبضه کې ورغلي چې پکې د دمشق سوزلې هم شامل دي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. خبرونه کې به واورئ، د پاکستان سپریم کورټ د هیواد نوی وزیر اعظم ته دوه هفته ورکړی دي چې د صدر خلاف د کیسونو په حواله سویس چارواکو ته خط ولیږي. په پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو کیسونو اورېدنې پر مهال اته کسان را برسېره شوي. د یو لادرکه کس ورور سه احساسوي.
تقریبا 25 جنوري 2005 نو زونه امید مو پیدا شو خبر هو مړ وګنه اصله طریقې راکړ نو اصله طریق لا پر اندازه لګ.
د پیښور تعلیمي بورډ ته یو لسم دو لسم جماعت نتیجه کې اول 13 پوزیشنې جینکو ترلاسه کړې دي. په اړه د صوبې د تعلیم وزیر وای
ټول دنیا به دا تاثر چې دا خلک چې دا د جینکو د تعلیم خلاف ته نن خو کاره شو. دا خبره چې دا ټول پوزیشنونه جینکو واغستو زما یقین دار چې نن دا خلکو تاثر چې دا غلط ثابت شو.
د قبایلی سیمې زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي د دې دپاره د څو کلونو راهیسې ټاکل شوې وظیفه دې زیاته کړي.
وخت یې خو به ګزاره پکې ده، اوس خو ګزاره نه پکېږي. اوس نن سبا تر خپل سوچ چې چې یې خپلې اخلې 1500 روپۍ هغه دي یو کتاب چې اخلې که د 500-700 روپۍ.
په خپرونه کې د روژې د مناسبت سره خصوصي پروګرام هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د ټولو کیسونو د پرانیستلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د جسټس آصف کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزې بینچ د NRO عمل درآمد کیس اورېدنه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته وویل شو چې هغه د روان کال د اگست 8 نیټې پورې د صدر آصف علي زرداري د پیسو راښکارولو لپاره دی د سویټزرلینډ چارواکو ته دی خط ولیکي. په دې موقع اټارنی جنرل عدالت ته باور ورکړو چې هغه به د معاملې د حل کولو سنجیده کوشش کوي. دغه رنګ حکومت دا تر 8 اگست پورې په وخت ورکولو جسټس آصف کوسا وویل. حکومت واړی نو په دې دوران کې د 12 جولای د فیصلې خلاف د نظر سانې اپیل هم کولې شي. د اوریدنې په ختمېدو جسټس آصف کوسا پر ریمارکس کې وویل چې د پاکستان صدر د اغوی هم صدر دی خو د قانون نسوک اوچت نه دی. د سپریم کورټ د فیصلې په حق له د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل
زما خپل خیال دی چې ډیک خو دلی چې کمدانو حکومت ته یو بل موقع ورکا لکه چې حکومت طرف نه کوم جواب داخل شو ناغي خدا شخکاری چې حکومت بالکل اقرار کړی چې موږ خط ملي کوزه کې دا وینا کول چې کابینه چې کوم دی بخبرو کې وکینی ډسکس به کی بیا چې خبره پاس کی کا وی چې خط لري کې نو پرائم منسٹر وای چې زبل کابینت په ایڈوایس باندې خط لیکم دا خلا خبره دا شو چې مطلب دا چې نه لیکلی مقصد دی
بیرستر بچا زیات کړ چې اخیره حل به د حکومت او عدلیه ترمنځ جوړجاړی تر راځي
لکه چې خط لیکلو ته خو غوی بالکل تیار نه دي اخو ابو صفا انکار کړی دی حکومت کې موږ خو خط نه لیکو یو بانا بلا بانا چې هر صحیح خط غوی نه لیکي عدالت وایي چې تاسو به خط لیکه دواړه چې کوم دی خپل خپل جیب باندې ټینګ ولاړ دي نو سلاره او پکې راوځي زما خپل خیال دار دی صدا مشران چې کوم دی زمونږه دا ریټایرډ جان چې کوم دی یا زمونږه ریټایرډ بیوروکریټ یا د فوج طرف نه کېدای شي چې غوی پکې شو کی جنرل کیانی هغه کېدای شي چې عدلیه ته ریکوست وکړي همدغه سي زرداری ته هم ریکوست وکړي چې دا شی ختمول غواړي چې اندینه معاملې خرابېږي
یاد دی وی چې عدالت د رواني میاشتې 12 جولای نه تر 15 جولای پورې وزیر اعظم ته د سویس حکومت د خط لیکلو په اړه وخت ورکړی وو رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور های کورټ کې نن د نور له صوبې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه وشوه چې پکې اته به درکه کسان را برسېره شول په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې تفصیل اورو
پیښور های کورټ کې د چیف جسټیس دوست محمد خان او جسټیس ارشاد قیصر په عدالت کې د 1900 بې درک شوې کسانو مقدمو اوریدنه شوه چې د اډیشنل اټارنی جنرال جمیل ورسک وینا تر مخه د اتو کیسو فیصله وشوه پکې دوه کسان کورونو ته رسیدلي دي او باقي شپږ کسان یا خو انټرمنټ سنټر ته لیږل شوي دي یا دوی باندې تورونه دي جمیل ورسک په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
دې کې اته کسان چې دي نو یا خو رها کړل شول یا انټرمنټ سنټر ته یا ایف آی آر کې انوال شو بهرال تا برسېره شول ایجنسیانو سره دی یا پولیس سره دی دا هم یو ډیر لوی اچیومنت دی حقیقت کې د پشاور های کورټ سداسي کسانو په کې چې هغه ای پی ای خودل په 40 سی سی آر کې وارسان د پاره دا تسلی خبره ده چې هغه ته د پاتوره کېدل چې زمونږ کمزوی دی یا پلار دی یا وراره دی هغه ژوند دی
دا دره دمخیل سره تعلق لرونکي ملک محمد زمان چې سره د ډرایور خوشه اته کال راسه بې درک وو نن یې پته ولګیده د هغه ورور حاجی سید رحمان د خوشاله سرګندونو او مشال لیډو ته ویل چې دوی ډیر خوشاله دي او امید هم لري چې ردی رور کم از کم ژوند دی
نو رور په اجي محمد زمان تقریبا 25 جنوري 2005 نو زه رونی امید مو پیدا شو پوه شو زبر هو مړ وګنا اصله طریق را کړ نو اصله طریق لا پر اندازا لګی نو زه سره ډیر اوره مم دا سره ډیر اوره غایب ده پوه شو ان شاء الله اوس مو امید پیدا شو
یا دونه ول چې سرکاري وکیل جمیل ورسک وینا تر مخه پیښور های کورټ کې د بيدر کښوی کسانو کیسونو کې د 1500 پورې کسانو پته لګیدل را چې پکې د 2500 سیوا انټرمنټ سنټر ته لګیلې شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کر ویلی دی چې د امریکا سره د پاکستان تعلقات د پارلیمان پر وړاندې کې مخ په وړاندې وټللی شي او نیټو ته رسد هم د پارلیمان د سفارښت مطابق بحال کړل شوی د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو تجزیه کاران د پاکستان د فیصله او بیا د امریکا سره اړیکو ته په کوم سترګه ګوري د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر رپورت کې تفصیل اورو
د تیرې نه په مهام اسلام آباد کې د سینیټر میار زرابانی مشرۍ کې د امریکای سره د تعلقاتو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکول وروسته د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کر رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکای او ناتو سره د نو اړیکو په اړه به ډیر زر لوزنامه ولیکل شي او د ناتو سپلای بحالي د پارلیمان د سفارښتو پرانا کې شوې ده ځکه چې پارلیمان تر ټولو لوړه اداره ده دی ویل چې ځینې خلک وایي چې د امریکای سره تعلقات او ناتو سپلای د پارلیمان د سفارښت تو پرنا کې ند بحال شوی پدی بابلا نوموړی زیاته کړه
عام تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے
دا تاثر ورکولې شو چې د امریکای سره کم تعلقات مخ په وړاندې بوتللې شي هغه د پارلیمان د سفارښتو مطابق نه دی نو زه دا وایم چې موږ د پارلیمان د سفارښتو د یوې نقطې وضاحت کړې دي او د امریکای سره د پاکستان تعلقات دغه سفارښتو پرنا کې مخ په وړاندې بوتللې شوی دي
په پاکستان کې سیاسي او د سیمه ایز چارو تزیه کاران د پاکستان او امریکای تعلقاتو او د پاکستان د حکومت لخوا د ناتو سپلای د بحالی فیصله ته په کوم نظر ګوري کله چې دی لړکی مشال ریډیو د سیمیزو او سیاسي چارو تزیه کار خدیم حسین نو پختل نو هغه وویل چې د ناتو سپلای بحالی یوازې د امریکای نه بلکې د پاکستان په ګټه کې هم ده د زیاته کړه
زما خیال دی چې حکومت کم موقف دی په هغه کې ډیر زیات وزن په دې حواله شته چې د ناتو سپلای د بندي یوازې اثر د امریکی افغانستان کی پا عملیاتو نو غرزیگی دا پاکستان کی دننا پا اقتصاد دا اگی پا سٹریٹیجک یا سٹریٹیجکی مفاداتو چکم افغانستان کی وگیر چاپی ردی و امریکی سر دا اگی تعلق چی اگا ظاہر خبر دا چی دا اقتصادیاتو پا حوالا دیر سخت ضرورت تے پاکستان تا کم خلق چی جرسو کی خبری کئی پکار دادے چی اگی پارلیمان کی نمائندگی شتا پکار دا چی پارلیمان کی دننا خبرو
دغ رنگ دا سیاسی چارو تا زیاکار عقیل یوسفزی هم مشال ریڈیو تا صدا سی اووی
کم یو عام تاثر دے اگر دا چې پاکستان یو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کم دے آرمی یا ایس آئی اگا خپل مقاصد د اصول لپاره خپل ټوپک چې دین او اگا د پارلیمنٹیریان او سیاسي پارټو په اوګه باندې خو دے دے دغه نتیجه صرف دا چې امریکا چې دین او اگا د فشار شکار کی او د پاکستان په اړه چې د امریکا کم تحفظات کم خدشات دي چې اگر کم کی دغه صورتحال یا دغه کردار چې دے اگر ټول سیاسي پارټیانو هم دے هغه وړي چې موږ د امریکا مخالفت کو او دغه مخالفت خاتمه لپاره امریکا او د امریکا اسٹیبلشمنٹ سے کم دے اگا دغه سیاسي پارټو ته لږ اهمیت ورکړي بډي بنیادی ایشو خدا وا چې امریکا په د نیټو سپلای لاین بند شي نو دغه بعد به د امریکا په افغانستان کې مشکلات چې دي هغه ډیر زیات شي خو عملاً داسې هیڅ هم ونه شو
د ذکر وړ ده چې د جمعیت علما اسلام فیډلې په شمول ځینې نور سیاسي ډلې د ناټو سپلای په بحالۍ او سلاله پیښه باندې د امریکا لخوا په مافي تحفظات لري سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پیښور تعلیمی بورډ د اف ای اف سی نتیجې اعلان کړې دي او په ولنی شلو پوزیشنو کې اتلس پوزیشنې د جنا کالج جیناکو ترلاسه کړې دي دغه شان د خیبر پښتونخوا یوې جینې په دولسم کې په ټول پاکستان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړې دي د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جیناکو دا بریا یو مهم پرمختګ بللې دي تفصیل د غلام هوس پر رپورت کې
د پیښور تعلیمی بورډ د یولسم دولسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي او د دې اعلان کړې شوې نتیجو تر مخه په اولنی شلو پوزیشنو کې اتلس پوزیشنې د جنا کالج جینکو ترلاسه کړې دي او باقی پاتې دوه پوزیشنې د اسلامي کالج هلکانو ترلاسه کړې دي د جنا کالج مجدا سبحان په 1100 نمبرو کې 1019 نمبرې ترلاسه کړې دي او نه یوازې هغه د خیبر پښتونخوا په ټولو بورډونو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کړې دي بلکې په ټول پاکستان کې سخ کال د دولسم په امتحانونو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کړې دي تیر ماخام په پیښور بورډ کې د یولسم دولسم نتیجو د اعلان کولو پر مهال د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جینکو لخوا په لومړي پوزیشنو ترلاسه کولو یې د تعلیم په لړ کې د یو مهم پرمختګ او بللو
او د ټول نزیات اهم خبر چوا چې زمونږ د دې صوبي یوې ماشومي هغه ټول ملک چې دغه ټاپ کو بیا په داسې حالاتو کې چې تعلیمي ادارې چې دغه په نخښه کېږي په داسې وخت کې چې تعلیم ته پترخګرای کې ډیر جات تاوان رسیدلې دي ډیر جات نقصان رسیدلې دي
د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا جنکو چې د 11م 12م په امتحانونو کې کومه بریا ترلاسه کړې ده د دې سره هغه تاثیر غلط ثابت شوی دی چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې خلک د جنکو د تعلیم دښمنان دي
ټول دنیا به دا تاثیر چې دا خلک چې دی دا د جنکو د تعلیم خلاف ته د خزر تعلیم خلاف ته من خو ښکارا شو دا خبره چې دا ټول پوزیشنونه جنکو واغستو دا بچیانو واغستو زما یقین دار چې نن دا خلکو تاثر چې دی غلط ثابت شو
د یولسم دولسم د امتحانونو د نتیجو د اعلانولو غونډې ته په خپل وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې بهرني مرستندوی ادارې باور کوي او د تعلیمي پرمختګ لپاره به د پرمختګ نړیواله اداره ډی ایف آی ډی اروپאי ټولنه یا یورپین یونین او د ناروې د حکومت مرستندوی اداره د خیبر پښتونخوا حکومت ته د تعلیم په برخه کې 200 اربا روپۍ ورکوي کوم چې بعد د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم په پرمختګ باندې لګوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس ایډ د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د 25 میلیونه ډالره یو نوې لاسنامه لاسلیک کړې ده په دې امریکایي مرسته به په صوبه کې هغه وران سکولونه جوړول شي کوم چې د ترهګري او یا سیلاب له وجې وران شوي دي نور تفصیل له پیښور نه د غلام غوث په رپورت کې
امریکایي مرستندویا ادارې یو ایس آی ډی د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د 25 میلیونه ډالرو نوې لوازنامه لاسلیک کړې ده او د دې نوي لوزنامې د لندې به د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن په شمول په نورو ضلعو کې د تعلیم په برخه کې هغه سکولونه بیا ودانولی شي کومو ته چې د ترګرۍ یا سیلابونو له وجې زیان رسېدلی دی. په دې لړ کې د امریکایي مرستندویه ادارې د تعلیمي برخې یو چارواکي په زلربي مشال رډیو ته وویل د دین اوړاندې هم د امریکایي مرستندوی ادارې په ملاتړ په ملکن ډیویژن کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د ترګرۍ او سیلابونو له وجې په وران شوي سکولونو کار روان دی. دا چې دغه کار په څومره سکولونو روان دی او دغه کار تر څومره حده سرته رسېدلی دی، په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشهد رډیو ته وویل
ګورجی په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له لاسه چې کوم سکول نورانو نو په هغه کې تقریبا 122 داسې سکول ندی چې هغه د یو ایس ایډ په مرسته سره موږ جوړو په هغه کار روان دي. په دغه سکولونو کې تقریبا یو کم دیرش داسې سکول ندی چې هغه مکمل شوی دي او هغه کې باقاعده کلاسونه غستل هم شروع شوی دي. تقریبا شپږ څلوېښت داسې سکول ندی چې هغه به موږ په دسمبر کې د دسمبر په شروعاتو کې به دا موږ محکمه تعلیم ته حواله کوو. باقي سکولونو باندې هم کار تیز رفتاری سره روان دي.
د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی د تعلیمي برخې ماهر په زلربي مشال رډیو ته دا هم وویل چې زر تر زره د سکولونو د بیا ودانۍ کار سرته د رسولو لپاره نوې تګلاره هم جوړه کړې شوې ده.
واقعی دا سے دے چی بس کرون باچ کم کار دے اغسلو دا خیبر پختونخوا چی کم ادارہ اپارسا پی ڈی ایم اے پنم باندے موسرا کار کی هغوی د سی ان ډبلیو په ترو باندې سکولونه جوړوي. په تېرو یو کال کې د کار تیز شوی دی او اوس حکومت خیبر پختونخوا یو یونټ جوړ کړی دی د هغې نوم دی پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې هغه د پارسا سره کار کوي او د دوی چې کوم د دې یونټ مقصد دا دی چې دوی به صرف د یو ایس ایډ سپورټډ کوم پروجیکټس دي باقي سکولونه هسپتال او چې کوم برج دی یا نور کارونه شامل دي نو دوی به دغه امپلیمنټیشن کې چې کوم دی د خیبر د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا چې کوم دی د هغوی امپلیمنټیشن کوي.
د یادونې ولدا چې د دینه وړاندې په ملکن ډیویژن کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی په مرسته په 122 وړانو سکولونو د بیا ودانۍ کار لا اوس هم دوام لري او ځایی ولس په دې لړ کې د کار پر رفتار نیوکه کوي. خو د یو ایس ای ډی د چارواکو په وینا اوس دوی د سکولونو د بیا ودانۍ د کار لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده او د دغه نوې تګلارې د لاندې به د پرمختګ دغه کارونه زر تر زره سرته رسولی شي. ولام غوس مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم پ اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې پ اتویش منټه کم دریو بجو، پښتانه پنړی کې پ اتویش منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل پپاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل پ اتویش منټه کم پنځو بجو.
حکومت څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو په مقصد د کالج زده کوونکو لپاره 1400 روپۍ او یونیورسيټي زده کوونکو لپاره 3000 روپۍ د کال په سر سکالرشپ مقرر کړي. خو د فاټاولس اوس غوښتنه کوي چې موجوده حکومت په دې وظیفه کې اضافه وکړي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله په دې رپورت کې.
د فاټا اولس غوښتنه کوي چې موجوده حکومت د ورلا مختص شوی سکالرشپو یا وظیفو کې اضافه وکړي. په کال 1903 کې حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د کالج زده کوونکو لپاره 1400 روپۍ او یونیورسيټي زده کوونکو لپاره 3000 روپۍ د کال په سر سکالرشپ مقرر کړو. خو قریبا 9.5 کال تیرېدو باوجود تر اوسه په دې سکالرشپو کې اضافه نه ده کړې شوې. د ټانګ کالج یو طالب علم جانګیر خان وایي چې موجوده وخت کې په دومره لږو پیسو د دوی تعلیمي ضرورت نه پوره کیږي. کیږي
وخت خو به گزارا پکې ده اوس خو گزارا نه پکې جو نن سبا تخپل سو چکا چې دې خپل اخلې 1500 هزار روپیه هغه دې یو کتاب چې اخلې کده 800-700 روپیه د خپل ریډ دې په دغه دې ګوښ یو بیا گزارا هم نکیش کم از کم 10000 نه خو چکا نه ولې چې نن سبا دمر منګای دا ور دې چې 10000 روپیه نه سبا کرایه ولا ده پر کیږي خو بیا 10000 نه کم خو چې نه وي.
په اسلام آباد قائد اعظم یونیورسيټي یو طالب علم خانزي برکی وایي چې زمونږ د میاشتې 10000 روپو پورې خرچه کیږي خو حکومت منګلا کال په سر 3000 روپۍ راکوي کمی چې ډېرې کمی دي.
کم سکالرشپس ملایوی دا انسینٹیوز دا شال تے ایجوکیشن پروموٹ کی بالکل ډیر کم دا بلکہ سٹوڈنٹ سره زیاتای د نن سبا خو یونیورسٹی سٹوڈنٹ چا کورن لری وی هغه سام خرچه 8-10000 منیمم کی نور شه کم سی دے کی منتھلی یا انولی هغه په 3000 نو هغه د پاره په کار د شه 1 لک پورې تقریبا انولی دوی ته ملایوی
د فاټا د طالب علمانو لپاره سکالرشپو کې د اضافه په حق لا چکلا مشال ریډیو فاټا سیکریټ کې د ایجوکیشن ډایریکټر عبدالمنان سره تماس نیولو هڅه وکړه نو نوموړي د خپل مصروفیتاتو له وجه خبرې ونه کړې شوې. د باجوړ ایجنسی نه د حکمران جماعت پیپلز پارټي د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان وایي چې موجوده وخت کې حکومت لپاره ممکنه نه ده چې هر طالب علم ته د میاشت په سر 15-30 روپۍ سکالرشپ ورکړي.
کوم وخت چې دا سکالرشپ مقرر کړي دا صرف د دې لپاره نه چې د قبایلو کم سټوډنټان دي دا موټیویټ شي د ایجوکیشن د لپاره نه په هغه وخت کې ایجوکیشن بالکل د نش په برابر وو. نن په کالجونو کې په سکول مکمل طور باندې قبایل تعلیم حاصلی او دا خو ظاهره خبره ده چې دومره خو په دې ملک کې پیسې تشته دي نه چې مېش کې 10000 روپۍ یا 5000 روپۍ سکالرشپ هر سټوډنټ لور کی زه دا سوچ نه کومه که دا سالانه 1400 روپۍ دې دیو لپاره نه 14000 مشي نو ګندې دیو په 14000 روپۍ باندې تعلیم کولای شي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې موجوده وخت کې په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم شرط 3% او هلکانو د تعلیم شرط 14% ده. د سکالرشپو کې د اضافه په ځای په کار دا چې هغلته پرایمری او های سکول نا کالجونه او یونیورسيټیانه جوړ کړی شي نو دا شانبه د تعلیم په شرکه کې اضافه وشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه د نیوز کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د قبایلی سیمو په حالاتو یو مقاله لیکلې ده. نوموړی وایي د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترهګری ضد سنی جګړه کې استعمال کړل شوي دي خو هر ځل د دوی قربانیانې هېرې شي. د مقالې مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایاز وزیر د پاکستان پخوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی دی. دی نیوز د نموړي مقالې ته د قبایلی سیمو د رښتونی تصویر عنوان خوش کړی دی. لیکوال وایي رواني جګړې د قبایلی سیمو کاروبار او د زراعت په تبا کولو سره هلته لا دوړان دی موجوده غریبي نور هم زیاته کړې ده. نموړي وایي د میډیا د لارې په قبایلی سیمو کې د حکومت لوري د پرمختیايي کارونو داسې خبرونه اورېدلې چې فکر یې کولای چې اوس په رښتیا هم هلته په لوی پیمانه پرمختګ روان دی. خدای از وزیر په وینا کله چې په یو سیمینار کې د قبایلی سیمو د ځوانانو خبري واورېده نو دغه غلط فهمي ختمه شوه. دغه په خبره په اسلام آباد کې جوړ شوی سیمینار کې چې کله د ځوان نسل لخوله له دوی سره د نوکریانو ورکولو او آن د شناخت کارونو د جوړولو په برخه کې د سوي سلوک خبري واورېده نو ورته داسې احساس و لکه چې یو څوک په دې هیواد کې د ناوله د دشمنانو کیسې اوري. د ایاز وزیر په خبره د قبایلی سیمو خلک د خپل خاوري پاړه په فیصله کولو او انتظام چلولو کې هیڅ واکو اختیار نه لري. د زیاتوی د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترګری ضد جګړه کې تل استعمال کړل سوي خو بیا وروسته د دوی قرباني هېر کړل سوي دي. د لیکوال په وینا د قبایلی سیمو خلک ان دومره په تکلیف دي چې سړکونه هر وخت بند وي او په خپلو کې هم په آزاد توګه تګ راتګ نسی کولای. خو د په وینا حکومت د قبایلی سیمو په اړه د 3 D's پالیسی جوړ کړي: ډایلاګ، ډیولپمنټ او ډیټرنس، یعنی خبري اترې، پرمختیايي کارونه او دفاع کول. خو د په خبره د 3 D's ته خلک اوس د ډیت، ډیسټرکشن او ډیمولیشن، یعنی د وجلو، تباہی او ورانولو د پالیسی نمور کوي. لیکوال ایاز وزیر بیا ځینې پوښتنې راپورته کوي چې آخر د قبایلی سیمو پښتنو ته د دومره قربانی په بدل کې څه ورکړل سوي دي. د فاټا د پارلمان د غړو للارې د کلنۍ پرمختیايي بجټ خرچ کړل سو پیسو څه نتیجه ورکړې ده؟ او دا پیسې اخیره په کومه ولاړی. خو دغه پوینا حکومت لسره په دې خبرو سر هم نه ګروي. ایاز وزیر په خپل مقاله کې پرمخ لیکي د قبایلی سیمو خلک کله د تعمیر پنوم، کله د همدغو تعمیري کارونو د جاري ساتلو پرنوم، او کله د دې کارونو د بیرته ړنګولو پرنوم لوټل سوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د فرخنده وزیر نورو.
له پاکستانه رپورټونه وایي وسلوالو هغه طالب کمانډر وجلې چې په 2010 کال کې په لکی مروت کې سلو زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ وو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ولس طالب وسلوال حکومت ته تسلیم شوی. اخوا طالب وسلوالو د دغه انکار کړی. د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي یو مهم یاغي وجلې. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړي چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د پښتو موسیقۍ پیژندل شوی سندرغاړي باچا زرینجان د اوږدې ناروغۍ وروسته نن په پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. د تاجکستان حکومت وایي د هیواد په شمالي سیمه کې په یوه نښته کې 12 ځواکونه وجل شوي دي. په شام کې حکومتي ځواکونو په یو شمېر سیمو بمباري کړې او خلکو د خپلو سیمو د خپلو کورونو کړي کړي او برتانی د اولمپیک لوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج زهیر نو ورو چې په پاکستان کې په کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سړي.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبه ورځپاڼو خپل سرخو کې د غټ خبر پتو کې د نارو کیس خبر راغستې دي. د انګریزي ژبه ورځپاڼو ډان خپل سرخی کې د غټ خبر پتو کې لیکي چې حکومت سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په خبره اوس هم ولاړ دي. او د انګریزي ژبه یوې بل ورځپاڼه دی نیوز او د اردو ژبه ورځپاڼه جنگ دا خبر څه داسې لیکي چې حکومت وایي چې وزیر اعظم خط نه شي لیکلی او د 12 جولای حکم غیر آئینی دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل سرخی کې هم دې خبر ته اهمیت ورکړی دی او وایي چې حکومت په سپریم کورټ کې جواب جمع کړی دی چې پکې لیکلی دی چې وزیر اعظم د عدلی د غیر آئینی حکم منلو پابند نه دی. او مشرق او آج ورځپاڼه هم خپل سرخی کې لیکي چې حکومت سویس چارواکو ته د خط لیکلو نه انکار کړی دی. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته هدایت کړی دی چې د ټولو قومي مسلو د حل لپاره د ګول میز کانفرنس راوبلي چې د راتلونکي لپاره غوره کړنلاره جوړ کړی شي. ادارې وایي چې د در دا ګام د ستاینې وړ دی چې په قومي مسلو باندې د کانفرنس راوبللې شي. خو که د تیر وختونو په دارنګ اقداماتو باندې موږ نظر تیر کړو نو دا به په ډاګه شي چې کله هم داسې مسله راغلې ده نو حکومت سره ځینې سیاسي یا مذهبي ګوندونه نه دي یوځای شوي. او دا هغې غټه وجه دا ده چې دغه ګوندونو ته تحفظات وي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت معامله بدله ده او دا معامله د ملک د سلامتۍ، وقار او ازادۍ سره تړلې ده. نو بای چې په دې قومي مسله باندې ټول یو شي او وزیر اعظم له هم کار دی چې زر تر زره د صدر په خبر عمل وکړي او د ټولو سیاسي او نور مذهبي ګوندونو د مشروالۍ سره رابطي ونیسي او د کانفرنس د نیټې اعلان هم وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دغه شن سیاسي او مذهبي ګوندونو له هم پکار دی چې د ملک د سلامتۍ په خاطر په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د ملک د قومي مسلو د حل لپاره یو غوره لار راوباسلی شي. مشرق پرسپن خپل ادارې کې لیکي چې پیښور های کورټ پروژه کې د غوښې په کمخ د خپل اندې نوټس اغستې دي او هغه ټولې پرمټې زنډولې چې په کومه باندې افغانستان ته چرګان او غوښه وړل کېده. اداري وایي چې په دې موقع د پیښور های کورټ قاضي وویل چې د تورخم د لارې د غوښې وړلو او دغه رنګ د سارو او چرګانو د قاچاق له وجې د پیښور ولس د غوښې د کمښت سره مخ شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې موږ ګڼو چې افغانستان ته په غیر قانوني توګه یو سیز وړل دا صرف د قاچاقګرو کار نه دی، بلکې په دې کې نور لاسونه هم ککړ دي د کومو په ذریعه چې دا کار کولای شي. اداري اخر کې وایي چې عدالت کا دې لړ کې د سمګلنګ یا قاچاق ودرول لپاره کوم غوره ګامونه پورته کړه، نو هله کې دی شي چې دا سلسله ودرولې شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د برتانیې یوې ورسپانې پاکستان کې د جالي پاسپورټونو او دستاویزاتو تیارولو د یوې ډلې انکشاف کړی دی، او د دې خبرې یری څرګنده کړې ده چې په لندن اولمپکس کې د لوبغاړو پر ځای ترهاګر هم تللی شي. ادارې مخکې لیکي چې په دې اړه د خارجه امورو د ماهرینو دا خبره په خاص توګه د توجه وړ ده چې دا د پاکستان د بدنامولو کوشش دی، حالانکه جالي پاسپورټونه او شناختی کارډونه په ټوله دنیا کې جوړیږي. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن وینا ده چې دا سازش پاکستان د اولمپکس نه د وستو لپاره شوې ده. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د دې سکینډل د غیر جانبدار پلټنې وکړي شي، او د برتانیې د هغه ورسپانې چې مقصد یې د پاکستان بدنامول دي او د هغې خلاف دې قانوني کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په ویبپاڼو بندیز ته کتنه شوې ده چې وایي مخکې چې دوی د خپل حقونو لپاره په انټرنیټ غږ پورته کولو هغه یوازینی لاره هم ورته بنده شوه. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په بلغاریا کې په بمی چاودنه کې د اسرایلي سیلانیانو د وژنې سره یو وار بیا د ترهګري پیښو سره د ایران د تړاو خبره کیږي. د مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې. په انټرنیشنل هرالډ ٹریبیون ورځپاڼه کې لیکواله هما یوسف لیکي په پاکستان کې په خطرناک ماحول کې د هیواد مذهبي اقلیتونو د خپل حق لپاره کمپین کولو او د خپلې ټولنې سره کېدونکي زیاتیانې په ډاګه کولو لپاره کمپیوټري نړۍ ته مخه کړي، خو د لیکوالې په خبره اوس ورته دغه لاره هم اتړل شوه. لیکواله لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او د ډیجیټل دور فعالین د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو اړخیز پالیسیانو خلاف کمپین کوي چې د یوې ویبپاڼې آزادې کتنې لپاره یوازې نلاره د اثرناکو سیاستوالو شخصي منځګړتوب ضروری وي. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د داخله چارو سلاحکار رحمان ملک یاد ادارې ته امر وکړ چې د شیا اکشن کمیټي ویب پاڼه باندې بندیز لري کړي، خو اول د ایف آی اے یا وفاقي تحقیقاتي ادارې نه غوښتنه وکړي چې د پاڼې نه د اعتراض وړ مواد لري کړي او هغه ذمہوار کسان دې گرفتار کړي چې دغه مواد یې واره کړي وي. لیکواله زیاتوي د اقلیتونو د ویب پاڼې پر ضد دغه کاروایی یو بد کار دی، په داسې حال کې چې ترهګري ډلې په انټرنیټ یو پراخه او د څارنې بغیر موجودیت لري. د لشکرې طیبه غړی ابو جندل چې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګري بریدونو لپاره ذمہوار ګڼل کیږي، په وروستیو کې هندي پلټونکو ته ویلي چې اداره د ویب پاڼې یوه تربیت یافته ډله لري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي تیره هفته په بلغاریا کې په بمی چاودنه کې 15 اسرائیلی سیلانیان ووژل شو چې یوارې بیا یې ایران او د ترهګري سره د دغه هیواد د تړاو په لور پام ګرځولی دی. مجله لیکي که څه هم په ولسی کچه د دې پیښې شواهد نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیلي او امریکایي چارواکو د برید لپاره په لبنان کې د وسلوالو ډله حزب الله او ملاتړي هیواد ایران یې تورن کړي، خو ایران په دې کې د لاس لرلو نه انکار کړي. مجله زیاتوي د یو واضح تړاو په نشتوالي کې موږ دې سوچ ته مجبور شو په رښتیا ثبوت څومره پوښتي، او ایران به ولې په بلغاریا کې اسرائیلي سیلګر په نخښه کولو سره اسرائیل راپارول غواړي. فارن پالیسی لیکي په جورجیا، هند او تایلند او اوس په ممکنه ډول بلغاریا کې بمی چاودنو ته په کتلو سره د ایران په رویه کې بدلون ښکاري، خو بیا دا چې د دې لامل څه دی. په ظاهري توګه دا ښکاري د یو ایرانی ساینس پوهه د وژلو تر شا د یو اسرائیلي کس لاس لرلو د شک پر دې عمل کې ایران په بېطرفه هیوادونو کې اسرائیلي چارواکي د نخښه کولو کوشش کولو.
پختو وای مشال ریڈیو اور
په فورن پالیسی مجله کې لیکوال حسن عباس لیکي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په مقامی امنیتي ادارو کې اصلاحات وشي، او په خاصه توګه د پولیسو په محکمه کې موجوده دور د تقاضو مطابق بدلون پکار دی. د دې مقالې نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حسن عباس لیکي چې په مغرب کې دا یو عام تاثر دی چې د پاکستان او افغانستان په پوله قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو او د سخت دریځې د ستونزې د هواري لپاره پوځي عملیات یوازینی حل دی، او بل دا چې په سیمه کې د سخت دریځې د خورېدو په مخه کې دغه عملیات
خند جوڑی دیشی. حسن عباس لکی چکلا دا بہرنا پاکستان تا سڑے گوری نو دا تگلارا ورتا ٹھک لارخ کاری. خزمکنی حقیقتونا بیاد دینا دیر مختلف دی. حسن عباس پا امریکا کی دا یوی سیڈنی دی داری ایشیا سوسائیٹی لخوا خپور شوی دا پاکستان پاڑا دی اورا پور پا حوالوائی چی دا پولی پا غاڑا حق سیمی چی وسلوال پا کی میشتی بیخکنی یوازی مقامی امنیتی ادارے کولیشی دا حقوی مالی لارے بندولیشی او دا سخت دریزے پر زد پروژی هم تر سرکولیشی. حسن عباس مخ کی لکی چی کل کم حیوات کی دننا دا امنیت شخڑ رامنستشی نو بیا حق حیوات لپکار دی چی پا امنیتی دارو کی دا اصلاحات لارخ پلکڑی او دا اصلاحات یوازی پا پوز او حکومت کی ضروری نوی بلکی دا اصلاحات دا طول و نزیاد پا مقامی امنیتی ادارو کی پکاروی. حسن عباس لکی چې پاکستان هم دا محال د ډول امنیتی ستوندو سره مخ دی او د کورنی امنیت د غننګونو د پاکستان تعلقات د ګوندیانو او اتحادی هیوادونو سره د سخت فشار لاندې کړی دی. حسن عباس لکی چې په پاکستان کې دننه د امنیت په لړ کې د استحکام راوستو یوازینی لاره د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راوستل دي. داسې اصلاحات چې نتیجه خیز وي راوستل که هم ساسان کار نه دی خو د وخت ضرورت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مجید بابر نوم د دې مقالې مهم ټکی واوریدل. نیټو یو موسسه ګمارلې ده چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته د دوی اډې تخریب کړي. افغان چارواکي وایي دا اډې او تاسیسات باید ویجاړ نه شي او افغان ځواکونو ته باید تسلیم شي. په عین حال کې نیټو دا هم وایي افغان حکومت ته به فرصت ورکړي چې دا اډې او تاسیسات خپل کړي، خو افغان حکومت تر ډېره حده په ټاکلي وخت یا مهلت کې عمل نه کوي. د مسلې په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ لیکلی چې مهمې برخې به یې لا جانه کا الکوزینه واورو.
ناتو وایي له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې د ناتو د پوځي تاسیساتو او اډو ویجاړول یا له منځه وړل د هغه ګډ کمیسیون لخوا وڅېړل شي چې مشري به یې د افغانستان د مالی وزارت کوي. له دې مخکې افغان حکومت او د ولسي جرګې غړو له ناتو څخه غوښتي ول چې له افغانستان نه له وتلو وروسته باید خپل پوځي تاسیسات یا اډې ویجاړې نه کړي او افغان حکومت ته دې تسلیم کړي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د ناتو په پوځي تاسیساتو او اډو باندې زیاتې پیسې لګول شوې او دا مهال یې په ړنګولو یا له منځه وړلو هم پیسې لګول کیږي. کیدای شي چې له دې اډو او تاسیساتو څخه د مختلفو مقصدونو لپاره کار واخیستل شي.
ما میتونیم از او تاسیسات برای مکتب استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات
موږ کولای شو له دې تاسیساتو څخه د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو لپاره کار واخلو، له دې تاسیساتو څخه د بیلابیلو سیمه ییزو ادارو لپاره کار اخیستل کیدای شي. زه فکر کوم چې د دې اډو په جوړولو یو اندازه پیسې لګول سوي او دا مهال به یې په ویجاړولو هم پیسې ولګول سي.
یک مبلغ دیگه را
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی دفاع وزیر ته هدایت ورکړ چې د دې تاسیساتو د تخریب د مخنیوي لپاره دی لازم هلې ځلې وکړي او افغان حکومت ته د دې تاسیساتو د انتقال لپاره دی د اسانتیا او برابرولو په لارو چارو غور وکړي. افغان چارواکي شکایت کوي چې دوی د پوځي تاسیساتو یا اډو له مسلې څخه بهر ساتل شوي او دوی کتلي چې یو شمېر مجهزې ودانۍ او تاسیسات له کوم دلیل پرته تخریب شوي دي. ناتو وایي په دغو ساحو کې افغان حکومت ته فرصت ورکړ شوی او باید چې په ټاکلې مودې کې لاس په کار شي. د ناتو ویاندې ډګرمن سیرا ګودزمن واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي که افغان حکومت د ناتو پوځي تاسیساتو یا اډو تسلیمېدو ته لیوالتیا ونه لري ایساف ځواکونه به له افغانستان څخه د وتلو پر مهال دا ځایونه او تاسیسات غیر پوځي کړي او بیرته به لومړني حالت ته راولي. د افغان پوځ شمیر شاوخوا 2 لک ته رسیدلی خو د اکمالاتي ظرفیت د نشتوالي له وجې نشي کولای په سلونو پوځي اډې او تاسیسات په خاص ډول په غرنیو سیمو کې تر واک لاندې کړي او خپل ځواکونه خواره واره کړي. دوی غوره ګڼي چې ځواکونه یې په څو محدودو اډو او مرکزونو کې ځای پر ځای وي. ناتو په تیر جون میاشت کې د سیرکو په نامه یوې کمپنۍ سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت یو 3 کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د دوی د پوځي اډو یا تاسیساتو د تخریب پلان برابر کړي. د ناتو په وینا د دې پوځي اډو یا تاسیساتو یو شمېر به کوچنی شي خو نورې به ویجاړې شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په روزګان ولایت کې شلتنا سیمه ایز پولیس تیره شپه د طالبانو په لیکو کې شامل شوي دي. د ایکونډي ولسوالۍ والی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پولیس تر 2 پوستو ساتونکي وو چې اوس له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. زموږ همکار سید شاسکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکی وای د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې 13 په شل تنه سیمایز پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوې دي. ویل کېږي چې طالبانو ته ورغلیو پولیس ولزانونو سره وسلې او موټرونه هم بیولې دي. د روزګان په امنیه قمندانۍ کې د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیر ګلاب خان له خبریالانو سره په خبرو کې طالبانو ته د پولیسو ورتګ ومانه، خو د یاد ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرید عایل یې بیا بیرته ردوي. عایل وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په دغه ولسوالۍ کې عملیات روان دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو بله خوا بیا روزګان ته څیرمه د دایکندي والي قربان علي روزګاني له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دایکندي د کجران ولسوالۍ او روزګان ولایت پر پوله د دوو پوستو پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د یوې سیمه ییز پولیس د ملا رضا په نامه یو طالب قومندان ته تسلیم شوي او تر تګ له مخه یې خپلو پوستو ته هم اور چولای دی.
موږ معلومات لرو مونتاج دی پوسټی دی د ازوار پوسټ د محلي پولیس دی په روزګان پورې مربوط دی د چارچینی د ولسوالۍ مربوطات څخه دی. دغه دو پوسټو پولیس چې تعداد څومره دی هغه موږ دقیق نه معلومیږي. لازم موږ سره هدي پولیس سره معلومات مشترک کړي چې دغه دو پوسټ دی اور ورسره چول شوی دی او دوی د یو طالب قومندان د ملا رضا په نامه باندې هغوی ته تسلیم شوي دي.
بله خوا بیا طالب ویاند قاري یوسف احمدي وایي چې تر شلو زیات پولیس د دایکندي ولایت د کجران ولسوالۍ په خولي سیمه کې د دوی له جنګیالیو سره یو ځای شوي دي. دی هم وایي چې پولیسو له ځان سره په زیاته اندازه وسلې وروړې دي. وړمه ورځ د فراه امنیتي چارواکیو هم خبر ورکړی و چې 12 تنه پولیس یې تللي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د یوې رسپانې مالک په ضمانت خوشی کړی دی. د افغانستان رسپانې سیختن او د ملي جبې غړي حسین یاسا د دوشنبه په ورځ پاکستان سفارت له استخباراتي چارواکو سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوی. د افغانستان ملي جبې د ډاکټر یاسا نیول غندلی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وای ډاکټر حسین یاسای د پاکستان سفارت ته د زیات تګ او د سفارت له استخباراتي مامورینو سره د مشکوکو اړیکو د لرلو په تور نیولې ده. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډاکټر یاسا اوس مهال په ضمانت خوشی شوی دی.
حسین یاسا
بخاطر جواب گفتن به بعض دوبل حسین یاسا د ملي امنیت زینو پختنو ته د جواب ویلو لپاره د دوشنبه پورز د ملي امنیت لخوا غوښتل شوی و چې د جوابونو د ورکولو وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. په یاسا تور چې د پاکستان سفارت له استخباراتي کارکونکو سره اړیکې لري، که نورې پختنې پیدا او د ده د غوښتلو ضرورت پېښ شي هغه حاضر دی چې راشي او نورې پختنې هم جواب کړي. د افغانستان د ورسپانې د امتیاز خاوند او د افغانستان د ملي جبهې غړی ډاکټر حسین یاسا د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت ریاست ورغوښته او له 28 ساعتونو کینولو وروسته په ضمانت خوشی کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پیښې په هکله له ډاکټر یاسا سره خبرې وکړو، خو دی له موږ سره څه ویلو ته حاضر نه شو. د افغانستان ملي جبهې د ملي امنیت لخوا د ډاکټر یاسا نیول غیر قانوني ګڼلی دی. جبهې په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دا ارګان باید د یاسا د نیولو له امله بخښنه وغواړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په لکی مروت کې د نیمه قبایلی سیمې بټنی کرکنې کلی اوسیدونکو وایي د روژې په میاشت کې هم د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري چې له وجې دوی نه خود اسکلو لپاره وبلري او نه د نور استعمال لپاره. دوی وایي د بجلی د نشوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نورو.
د کلانا چروژارا باندې دا د لکی مروت د نیمه قبایلی سیمه بیٹنی کرکنای کلی بجلی او د تشله او باهنا یا بشوی دی. په دا وجه د کرکنای کلی په اوسیدونکو ستریږي د شکرولا بیٹنی خبرو ته غوژ ونڅای.
باندې سویدا په ورل کې چې بجلی نه څه خاص کار میټنه کرکنه کلی دې یو ګوډه زیات تکلیف چې بجلی وی هغه دومره کم هي چې موبایل نه چارج کیږي نه پنکی چلیږي زیات ګرمي دا مشام بجلی نه ما خوتن بجلی نه ګرمي بجلی نه انسان وګنه مندو ترته برانی وګو ولاړي هغه دومره راوړي چې آ وښو په هغه داسې وګي چې د څلو باندې زنه مني خو مجبوری ده مجبوری نه روزه په ماته
د کلی یو شپن جیرای ملک میر بادشاه زیات وی چې بجلی خو خود نشته د بجلی د نش په واجه دو بو دمره کټ کی دا چې او دستا ها او بنه مونده وو
جمعه کراوي زغه په تقریبا شی مو بو زریان اس کا خر او بل هر تو یو ول راځي اغا دونګو چولاري اخر او بوڅو د بجلی د لاسنا دا موږ سوال کوو چې بجلی باندې حکومت له خرڅې ته کړې چې روزاره باندې د جمعې مو روزنه ولې دا کراوي مو کراوي تراو پرنګ دي دې مونږ هم مونږ د پرنګ دي دې هر څه د بجلی د لاس باندې
فرید الله بیٹا نای ویایی چه ده کرکنهی ده کلی نه کربلا جوڑا شوی ده ده چلو او بر نشتا
روزا شوی شوی ده را چنا بجلی اول خورا جینا چه ها رایسی آده نه برابره نو بستا ده کرکنهی نه کربلا جوڑا ده خیرنه او پا خوالو بانه خیسته کپده گرده و دیر بعد حالات نو ده
ده کرکنهی کلی ده اوسه دون که ده مشکلاتو پلرکشمه ده سیمنا ده کمی اسمبلی نمائنده زفر بیگ بیٹا نی سرا ده تلیفون پا لیکا بار بار ده رابطه ها سا وکڑا خو آغوی ده تلیفون پر تکولو زامت و نکا بیا می پسیما شه ده پولیٹیکل انتظامیہ تحصیلدار گوہر علی سرا چ تماس ونی وا اغوی ہا پ بیڑک شو بس دام را یو ویل چ زبا ده کرکنائی کلی تا ورشا کرکنائی کلی و سے دن کو غشتنا وکڑلا چ حکومتی چارواکی دے دے دوی پ مشکلات باندے نور سترگے نہ پٹھاوی
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قزب بعد ورځ راته ما وېڅ درک ویني لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شو
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو لپاره اوس یو مقاله لرو ای ایف پی خبری ایجنس په مقاله کې لیکي په لندن کې کیدونکو اولمپکس لوبو کې د پاکستان نه یو شل کلن لوبغاړي ګډون کوي چې وایي د خپل لوبغاړي ملګري په یاد کې د غلوب کوي دا په داسې حال کې ده چې مبین اختر په کمی سطح د پاکستان تر ټولو تیز منډه وهون کې خزینه لوبغاړي اونو مول شو خو بیا په لږه موده کې مړ شو دا چې دغه ملګري اوس لوب په حق لسه احساسوي د مقاله په مهمو ټکو کې به وارو اے ایف پی خبری ایجنس لکھی دی یو پاکستانی لوبغاړی رابعہ عاشق لپاره د اولمپکس لوبې لوړتیا یا میډلونه ترلاسه کول نه دي ځکه چې هغه پر دې پوهه ده دا هغه د میډل اخیستلو هیڅ چانس نه جوړیږي خو په دې لوبو کې ګډون د هغه لپاره خپل نږدې ملګري ته د درناوي ورکولو معنی لري چې ورسره په ټیم کې واو په غمناکو حالاتو کې مړه شوی و ایجنس لکھی په 8 اگست په لندن اولمپکس لوبو کې د یو مسلمان هیواد نه د غشل کلن خزینه لوبغاړی په 800 میټر منډه کې برخه اخلي چې د خپل ملګري لوبغاړی مبین اختر په یاد کې بای وهی اے ایف پی لکی مبین اختر په کامی چمپین شپو کې په 200 میټر منډه کې د پاکستان تر ټولو تیزه خزه ونومول شو خو بیا دغه یو میاشت وروسته هغه په لاهور کې په خپل کور کې مړه وموندل شو د ایجنس په خبره دغه د مرګ تر شا لاملونه تر اوسه نه دی واضحه دغه کورنۍ وایي هغه د پړو نه پریوتې و خو بیا ځایي میډیا دغه د ځانوژنې دعوه کوي ایجنس یاتوی لندن ته د روانېدلو نه وړاندې رابعه عاشق خبریالانو ته ویلي مبین دغه ډېره نږدې ملګری و او دغه مرګ ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره وه هغه وایي چې کله په لوبه کې منډه وهي نو خپله ملګری به یادوي دا ایجنس په خبره پاکستانی لوبغاړي اولمپکس لوبو لپاره په منتخب کېدلو کې پاتې راغلي خو بیا نړیواله اولمپکس کمیټي غړو هیوادونو ته په مقابله کې د برخه اخیستلو لپاره ځانګړې موقع د وایلډ کارت په شکل کې ورکوي دا عاشق په خبره هغه د خپل ملګري په یاد کې د غلوبه کوي ځکه چې مبین ډېره خوشاله شوی و کله چې د وایلډ کارت سره دیته د پاکستان نمائندګي کولو موقع ورکړل شو دا یې په خبره هغه خپل کوچ بشرا پروین او د پاکستان د ټولو ښځو سر لوړول غواړي ایجنس لیکي د پاکستان لپاره د میډل ترلاسه کولو چانس یوازې د هاکي په لوبه کې جوړیږي چې تر اوسه درې د سرو زرو درې د سپینو زرو او دوه د پیتلو میډل یې په خپل نوم کړی دي رابعه عاشق وړي په اولمپکس لوبو کې د پاکستانی خزینه لوبغاړو ګډون جاري وساتي په سوه شپږ نویم کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو په لومړي ځل شبانه اختر د پاکستان خزینه لوبغاړي په توګه اولمپکس لوبو ته لېږلې وه. که څه هم هغه په مقابله کې ډېره شاته پاتې وه، خو بیا هم په یاد لوبه کې د پاکستان اولنۍ خزینه لوبغاړې وه. اژانس د رابعه عاشق تخلیل کې غواړي چې په اولمپکس کې د خپل کوچ ریکارډ مات کړي، که څه هم دا به په نړیواله کچه نه وي. دا یې په خبره په لندن کې به د خپل وخت نه خوند اخلي او د ملګرو یادونه به ورسره وي.
مونگ تا پا دی پتا لیکونه راولی گئی. پوز بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ستروجه د میاشت سره سم تاسو لپاره یو خاص پروګرام لرو. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متونوال یو مولانا سره خبرې کړې دي چې روژه سوي او په دې کې د کوم کارونو نه ډډه پکار ده. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. روژا په پښتو کې روژا ورته ویلی شي، په عربي کې ورته صوم ویلی شي، او چې معنا یې د امساک لغوي معنا یې د بندول، د څه شي نه بندول. بیا بندول په اصطلاح کې معلومیږي چې اصطلاحي معنا یې د مفطرات ثلاثه درې شیانو د دغې نه به ځان ساتي، خوراک، چحاک، جمع، دغه درې امورونه ځان ساتل دغه ته روژا ویلی شي. دا تعریف د تقدی حدا پوری باقی پات شولا. دا خبره چې دا یو عبادت ده، لکه څه قسم ته چې د نورو عبادتو شرعن احترام لازم ده، دا قسم ته د دې عبادتو هم احترام لازم ده. هغه دا معنی چې څومره په اخلاقي انداز باندې دا روژه ونیول شي او د دغې حفاظت وشي، وسوتل شي د غیبت نه، د شومات نه، د چغل خورۍ نه، د آرام خورۍ نه، د بې ځایه خبرو نه. نو دغه انسان د سهار نه چې کله دا روژا ورسی تر مخام پورې د اذان پورې دی په عبادت کې مصروف ده. لہذا چې کله ټوله ورځ په عبادت کې مصروف ده، هر یو عبادت چې د داسې ناوړه عمل نه وسوتل شي چې هغه د هغې عبادت سره زید وي، نو دا صفت ده. او په داسې صفت باندې روژا نیول دا د ډېر اجر او د ثواب سبب کیدای شي.
مفتي صاحب، که دغه صفتونه د روژې یا د روژې آداب چې دغه آداب په روژه کې مراعت نه شي، یوازې دغه درې بندیزونه چې یوازې دا په ځان عملي کې دي، زیان به څه وي؟
یو احکام دی د روژې چې شرعن کوم حکم د شریعت، یوازې دا نه دی چې مثلا تبرک دی، تبرکات و دین د شریعت یو نظام ده، یو قانون ده، قانون او نظام معلوم ده چې روژه دی ته ویل شي. باقی روژه به نه ماتیږي. مونږ داسې نه شو ورته ویلی چې که چا غیبت وکړلو، چا غزل یو ویل یا بل څه وکړل، د روژه ماته شوله. نه، روژه په هغې امورو باندې ماتیږي چې کوم په شریعت کې مقرر وظیف شوي دي، په یې سره ماتیږي، په دغه سره روژه نه ماتیږي. البته بیادبي دی روژې، دا دی روژې سره بیادبي ده، د روژې سره بد اخلاقي ده، د روژې سره بیادبي بد اخلاقي ده، د الله تعالی د نظام سره او د قانون سره بد اخلاقي ده او بیادبي ده. نو دې وجه نه دا قابل د مذمت ده او قابل د ستایش نه ده. نو چې کوم صفات د روژې دي، هغه صفات دغدر کیږي، نیمګړی کیږي، او دا نه چې مثلا روژه ماتیږي یا روژه د منځه ځي، هغه کوم نورانیت چپکی ده، کوم خوان چپکی ده، هغه نورانیت بیا په دغې باندې نتیجه نه مرتبه کیږي. نتیجه یې دا ده، ورنه انور د رژې اصل په خپل ځای باندې پاتې کیدای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه جرونه یا ثوابونه چې بشپړ دي، باید یو روژه ته ورکول شي، د هغې نه محرومیږي؟
دا ټول عبادت دا شی دی. مثلا که لمونځ په توجه سره ونه شو، په لمونځ کې خشوع حضور نغلله، دا د لمونځ آداب چا ونه ستلو، او که رژه داسې قسم ته د ټولو آداب سره ملحوظه نه شوله، مثلا روژه دا چې غیبت بنه کہ شمات بنا کہ تلاوات با کہ ذکر با کہ فکر با کہ اعلیٰ تب تم توجہ ہو سے کہ وہ آگاہ مکرحات جی درج سر تعلق لری دی این با جان ساتھ دا عمر درج سر تعلق لری نو دا دی عبادت احترام دا جی سمر دی قدر وڑ عبادت پزان کی پلے کہ وہ پزانی عملی کہ اور آگاہ صفات و باندھے متصف یو عبادت ترسارا کے نو آگاہ اجر خام خاص یوتی گی وہ کا صفات کی کام اجر خام خا کمی گی بیا ہم دے خدای تعالی دربار لوی دا دے خدای تعالی دے رحمت دعوا چگ نش گلا دا اخری واخی چ خدای تعالی انسان دا توفیق ور کے مطلق رجا ونسی بیا ہم خدای تعالی انسان دے خپل رحمت نہ محروم کوی.
مشال ریڈیو تو وگی دا خبرونه په اخری شیبو کې واری بیا لن خبرونه د فرخنده وزینور. له پاکستانه ریپورټونه وایي وسلوالو هغه د طالبانو کمانډر وجلی چې په 2010 کال کې په لکی مروت کې د سلو زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی و. د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي یو مهم یاغي وجلی. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز شپ ته دوه نورې اونۍ ورکړې چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د پښتو موسیقۍ وتلي سندرغاړي باچا زرینجان نن په پېښور کې د اوږدې ناروغۍ وروسته خاورو ته سپارل شوی ده. د تاجکستان حکومت وایي د هیواد په شمالي سیمه کې په یوه نخته کې 12 ځواکونه وژل شوي دي. د هند په خوانی د خزانه او دفاع وزیر پرناب مکرجي د دغه هیواد د 13 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په شام کې حکومتي ځواکونو په یو شمېر سیمو بمباري کړي او خلکو د خپلو کورونو کډې کړي او برتانیې د اولمپک لوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. خو سباله به د نوې خبرونو سره راځو چې د سهار د نه هونه د ماخام تر شپه غوخبريږي. ز مشال ریډیو خبرونه څنګه دی مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. مونږ ورته لیواله یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم او سره د خپل همکار فرخنده وزیر او تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړم. د الله